آغاق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ شنه رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی د یوکراین په ملي حاکمیت باندې د روسیې تیرې غندلې ده، او د سشنبې په ورځ د سویس د جنیو په ښار کې د افغانستان په حقله په دوه ورځني نړیوال کانفرنس کې جمهور رئیس غنی په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی په دې کانفرنس کې ګډون کوي. درنو اوریدونکو دغه رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې خلیل خانی درته لولي.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 26مه په یو خبر پاڼه کې د پاکستان غوښتي چې د هغو کسانو ته دی وایي سزا ورکړل شي چې د 2008 کال په ممبئی حمله کې لاس درلود. د 2008 کال د نومبر په 26مه لسو تنو وسلوالو چې د لشکر طیبه د تراګر ډلې سره تړاو درلود د هند په ممبئی ښار کې پر یو مشهور هوټل د یودانو په یو مرکز او د ریل ګاډي په یو تمځای برید وکړ. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د بارنیو چارو وزیر ویلی دی تر اوسه هغه کسان نه دی محاکمه شوي چې دغه بریدونه یې پلان کړي وو، او زیاته کړه چې ټول هیوادونه په خاص ډول پاکستان باید د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د لارښوونو سره سم خپل مسؤلیت ادا کړي او د لشکر طیبه او د دې ډلې په نورو ملګرو ډلو بندیزونه وضع کړي. په هند کې نن د دې بریدونو لسمه کلیزه وه. لس کاله مخکې ټیک په همدغه ورځ وسلوالو په ممبئی کې د تاج محل په هوټل د یهودانو په یو مرکز په څو رستورانونو او د اورګاډي په سوشنونو باندې بریدونه وکړل. بریدونو درې ورځې دوام درلود او یو سل شپږ شپېته تنه پکې ووژل شول. هند ویلي دي چې دا بریدونه پاکستاني وسلوالې ډلې لشکرې طیبې کړي دي، او د پاکستان په استخباراتي ادارو یې تور لګولی دی چې د برید په بندوبست کې د لشکرې طیبې سره همکاري کړې، مګر پاکستان دا تورونه نه مني.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي عبدالغنی علی پور پرون ماښام د افغانستان د ملي امنیت له توقیف خانې څخه په لوی ضمانت خوشي شوی دی. د کورونو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې کومندان علی عبدالغنی علی پور څخه د امنیتي ادارو لومړنۍ پلټنې هم بشپړې شوې وې. د ملي امنیت ریاست د کومندان علی پور د نیولو په اړه په یو خبر پاڼه یا اعلامیه کې هغه د غیر مسؤولو وسلوالو د یو سل پنځوس کسیزې ډلې مشر بلل سوی و، او ویلي وو چې د کومندان علی پور یو شمیر ولایتونو کې په لوی لارو د خلکو د لوټلو سربیره په یو شمیر جنایي پیښو کې هم لاس لره. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال اختر محمد ابراهیمي خبرونه ته وویل چې کومندان علی پور د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا په لاریونونو کښې د یک شنبې له ماښامه څخه تر دو شنبې تر ورځې تر مازدیګره پورې 8 پولیس ژوبل سوي دي. دغه کومندان د پلویانو د لاریون یو تنظیم کوونکي هم امریکا ژغ ته ویلي چې د پولیسو په ډزو کې 15 لاریون کوونکي وژل سوي او 13 نور ټپیان سوي دي. د اوکراین پارلمان د جمهور رئیس پورونشنکو هغه غوښتنه منظوره کړې ده چې د اوکراین په ځینو برخو کې دي پوځي قانون یا مارشل لا نافذ کړي. ښاغلي پورونشنکو د پوځي حکومت د اعلان فرمان وروسته لاغه لاسلیک کړ چې روسي ځواکونو په توره بیره کې د اوکراین په یو شمیر کښتیو ډزې وکړې او څو کښتۍ له ماڼوګانو سره یو ځای ونیولې. په پارلمان کې پر دې اړه د بحث لپاره د فوق‌العاده غونډې د جوړېدو مخکې ولسمشر پورشنکو پرون په روسیې غږ وکړ چې د اوکراین کښتۍ او ماڼوګان سمدستي خوشې کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پورشنکو پرون د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل چې د نوي پوځي قانون له معرفي کولو ملاتړ کوي، خو په خبره د نوي پوځي قانون معنی دا نه ده چې اوکراینی ځواکونه به حتما تاروزي عملیات کوي. دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روسیې د اقدام په اړه بحثونه کړي دي. تفصیل به په دا راپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبې په ورځ په توره بهیره کې د جنجال نه وروسته پرون د دوشنبې په ورځ اضطراري غونډه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی وایي
strongly support Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders extending to its territorial waters. We express our deep concern over the incident which represent a dangerous escalation and violation of international law.
موږ د اوکراین د سرحدونو دننه چې په بینالمللي سطحه پېژندل شوي دي د دغه هیواد د ملي حاکمیت ملاتړ کوو چې دغه سرحدونه تر اوبو پورې هم رسیږي. موږ د دغې پیښې په باره کې ژور اندېښنه څرګندوو چې د بینالمللي قانون نه سرغړونه ده. موږ سترګې په لار یو چې د یو مناسبې ایجنډا له مخې د روسیې په پارونه باندې به بحث وشي.
د اروپای ټولنې د شورا مشر ډونالد ټسک پر ټویټر په پیغام کې د روسیې د اقدام له زوره کار اخیستل بللی او غوښتنه کړې ده چې روسیه باید نیوسي ماړوګان او کښتۍ اوکراین ته ستانه کړي او د پرونونو د دوام څخه دې ډډه وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل دي چې هیواد به بیا هیڅکله پر خپله خاوره پردی جګړه ونه کړي. دا خبره نوموړي پرون د شمالي وزیرستان ته په یو ورځني سفر کې وکړه. د شاغلی عمران خان سره میرانشاه ته د سفر پر مهال د پوز لوی درستیز جنرال کمر باجوه د پښتونخوا وزیر اعلی حیدر علي هم ملګری وو. د پاکستان د ډان نیوز ورځپاڼه لیکل دي چې عمران خان ویلي چې پاکستان به د ګاونډي افغانستان د سولې په پروسه کې خپل برخه رول ولوبوي ځکه چې په افغانستان کې سوله د پاکستان لپاره مهمه ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د یوکراین په ملي حاکمیت باندې د روسیې تیرې غندلې دي. د امریکا غک خبریال جف کاستر په دې باره کې رپورت را لېږلی دی. زامن مومندی د تلولی
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبه په ورځ په توره بهیره کې د جنجال نه وروسته په روند د شنبه په ورځ استراري غونډه وکړه. روسیه د یوکران په دوه سمندري کښته باندې ډزې وکړې. درې مې کښته سوري کړله، کښته ضبط کړلې او تورې ور باندې ولګوه چې په غیر قانوني توګه اوبو ته ننوتې وي. حالې د کښته ضبطول د مغرورانه عمل په حیث ګڼي چې بین المللي ټولنې باید وغندي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
strongly support Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders extending to its territorial waters. We express our deep concern over the incident, which represent a dangerous escalation and violation of international law.
موږ د اوکران د سرحدونو دننه چې په بینالمللي سطحه پیژندل شوي دي د دغه هیواد د ملي حاکمیت ملاتړ کوو چې دغه سرحدونه تر اوبو پورې هم رسیږي. موږ د دغې پیښې په باره کې ژور اندېښنه څرګندوو چې د بینالمللي قانون نه سرغړونه ده. موږ سترګې په لار یو چې د یو مناسبې ایجنډا له مخې د روسیې په پارونه باندې به بحث وشي. د یوکران جمهور رئیس پیټرو پروشینکو پروند د شنبه په ورځ ویلي غواړي ماشاءالله اعلان کړي چې د دغه تیری په وخت کې د یوکران دفاعي قابلیت زیات کړي او د بین المللي قانون په قول دا د روسیې د فدراسیون تیری دی. د زیاته کړه یوکراین د ټولو بین المللي مسؤلیتونو پیروي کوي. پروشینکو له روسیې نه غواړي د یوکران ماڼوګان او کښتۍ سمدستي خوشي کړي. د ناټو مشر اینس سټولټنبرګ هم له روسیې نه وغوښتل کښتۍ پرېږدي او وایي د ماسکو د اقداماتو لپاره توجه نشته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په یوکراین تور ولګاوه په خطرناکو میتودونو سره له بین المللي نارمون نه سرغړونې کوي چې دا ګواښونه پیدا کوي او په سیمه کې د کښتیو د عادي تحرک لپاره دا یو خطرناکه عمل دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د سشنبه په ورځ د سویس د جنیو په ښار کې د افغانستان په حق لا یو دوه ورځنی نړیوال کانفرنس جوړیږي. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورت ته.
ټاکل شوی سبا د سشنبه په ورځ د سویس د جنیو په ښار کې د افغانستان په حق لا د وزیرانو په کچه یو نړیوال دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان او ملګرو ملتونو په قربتوب جوړ شي. د افغانستان د مالی وزارت وی دغه کانفرنس سیاست په جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په ګډه وکړي. د مالی وزارت وایان شمروز خان مسجدي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په دې کانفرنس کې افغانستان سره د نړیوال ټولنې لخوا نوي مالی ژمنې نه کیږي، بلکې د ښاغلي مسجدي پر وینا دا کانفرنس په تر ډیره افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې په ژمنو د ګډې همغږۍ لارې چارې ولټوي او کانفرنس کې به د افغان حکومت د اصلاحاتو په بهیر کې پرمختګونه وڅېړل شي او هم به د 2019 او 2020 کلونو لپاره د افغان حکومت نړیوال ټولنې په دوه اړخیزو ژمنو خبرې وشي.
هلته به د خپلو نړیوالو همکارانو سره په دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان حکومت د یو متحده حکومت په توګه د خپلو ټولو تعهداتو دپاره جوابګوی دی. کومه تعهدات چې موږ د بروکسل په کانفرنس کې درلودل هلته به خپلو نړیوالو همکارانو سره شریک کوو.
د مالی وزارت هدف چې افغان حکومت په دې کانفرنس کې په 15 کلیدی اهدافو باندې تمرکز وکړي. په دې کانفرنس کې د 12 هیوادونو د بهرنی چارو وزیران او د 15 نړیوالو موسسو استازي ګډون کوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ یو لوړپوړی دولتي پلاوی په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جنیو ته تللی. ټاکل شوی جمهور رئیس غنی به د افغانستان په اړه د جنیو په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ کانفرنس ته وینا هم وکړي او هم به د دغه کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر هیوادو له استازو سره لیدنه کوي. ټاکل شوی چې په دې کانفرنس کې به اجرائیه رئیس عبدالله هم ګډون وکړي. په داسې حال کې چې د مالی وزارت وایي چې افغان حکومت د جنیو کانفرنس کې په پوره چمتووالي ګډون کوي، خو د مدني ټولنې یو شمېر غړي چې په دې کانفرنس کې د مدني ټولنې په استازیتوب ګډون کوي وایي چې افغان حکومت د بروسل په کانفرنس کې نړیوال ټولنې سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د ټیپا په نوم د شفافو ټاکنو سر د ادارې مشر محمد نعیم ایوب زاده وایي چې حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی.
جامعه مدني زیات رضایت نداره است.
مدني ټولنې استازي له هغو ژمنو څخه چې افغان حکومت د بروسل په کانفرنس کې نړیوال ټولنې ورکړې وي راضي نه دي. اکثر هغه ژمنې عملي شوي نه دي، لږ تر لږه 50% هم نه دي عملي شوي. تاسو ټاکنې وینئ چې په سمه توګه ترسره نه شوي او د فساد سره د مبارزې په برخه کې هم حکومت ناکام دی.
شما میبینید که حکومت ناکام است در این مسئله؟
دا کانفرنس په 2014 کال کې په بروسلز کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي کانفرنس وروسته جوړی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ځینې کلیوال چې په سیمو کې اوبه کمې شوې دي د خوړ غوښتنه کوي او د حکومت نه غواړي چې د اوبو د کموالي له کبله به یې رمې تلف شي، نو دغې مسلې ته دې پام وکړي. خبریال کولمبس ماهونګا رپورټ را لېږلی زامن محمد دتلولي.
د ماتابې لیلانډ نه په سیمه کې چې اوبه پکې کمې شوې دي، څاروي نه یوازې د شتمنۍ نښه ده بلکې د معیشت منبع هم ده. د غلې په خاصه توګه د جوارو په بدل کې خرڅېږي چې دا د زمبابوې عمده خواړه دي. په عمومي توګه د کم باران په علت فصل نه کیږي، ځکه نو خلک په کورني څارو باندې تکیه کوي. نه ویشکلنه مومیلولو دونجی د وچې څا په څنګ کې ولاړه ده چې دوی د خپلو څارو د اوبو کولو لپاره کندلې وه. ویریږي چې څارو ته به اوبه ونه رسیږي. دونجی نه وای
اپا کوری نو باندې تراوت څنګه ایت پوز زمه مومبه زیت زرو بوفا.
په دې کال کې سخت وچکالی و، زمونږ څاروي امریکایږي. په دې کال کې سخت وچکالی و، زمونږ څاروي امریکایږي، ځکه چې د خاړو بول لپاره کافي و بنشته دي. مونږ د څارو د ژوندې پاتې کېدو لپاره اوږد مزل کوو. مونږ له حکومت نه غواړو چې مداخله وکړي او زمونږ د اوبو او همدغه را د خوړو ستونزه حل کړي. حکومت باید زمونږ بند جوړ کړي چې مونږ ژوندې پاتې شو. مونږ د خپل ځان او خپلو څارو لپاره خواړه او اوبه غواړو چې ژوندي پاتې شو. د ګیت شینی ماتوپو د سیمې کلیوال وایي د مابیګووي د اوبو ذخیره وچه شوې ده او د دوی د څارو لپاره د اوبو داسې منابع نشته ده چې د باور وړ وي. 60 کلنه لینا ملنګا وایي د خپلو څارو د خوړو به کولو لپاره اوس په ساعتونو مزل کوي چې اوبه پیدا کړي. ملنګا زیاتوي د مرستو ورکوونکي دا خبره کوي چې دوی به د اوبو د دغې ذخیرې چاره وکړي، مګر تر اوسه پورې درک نه لګیږي. داسې څوک نشته ده چې راشه او د اوبو دغه ذخیره ترمیم کړي. کله چې اوبه دلته ختم شي، نو موږ د اوبو پسې نور مزل کوو چې د څارو لپاره یو څه اوبه پیدا کړو چې ویسي. د نړیوال خوراکي پروګرام اداره وایي تقریبا 15 میلیونه ډالرو ته ضرورت دی چې زمبابوې د ګات شینی ماتوپو په شان وچکالۍ ځپلو سیمې ته په راتلونکو 6 میاشتو کې خواړه ورسیږي. دا په زمبابوې کې د WFP مدیر ایدی رووی امریکا غږ ته وویل د افریقا په دغه هیواد کې 2.4 میلیونه کسان د خوړو مرستې ته ځکه ضرورت لري چې ډیره موده پکې باران نه دی شوی. رووی وای
As we speak, we know that almost in every district, most of these houses have run out of their harvest. And now they depend on the market. And we all know the
موږ پوهیږو چې تقریبا په هر ولسوالۍ کې کورنۍ او خپل درمندونه نه دي اخیستي او اوس په مارکیټ ته تکیه کوي. موږ ټول په دې پوهیږو چې د ستونزو سره مخامخ یو. د شیانو پیدا کول ستونزه نه ده، مګر د دغو اساسي متاو اخیستل هم ستونزه ده. د زمبابوې د نفوسو تقریبا 8% په کلیوالو سیمو کې اوسیږي چې دا یو مشکل حالات ګڼل کېږي. په خاصه توګه د کارخانې په دغه موسم کې د خوړو پیدا کول آسانه نه دي چې 2013 او 2019 کلونه نیسي. یو ایس ای آی ډی $2 million ډبلیو ایف پی ته ورکړی دی چې د زمبابوې د خوړو د کمښت ستونزه ورباندې حل کړي. په نتیجه کې په ماتابلیلینډ کې د ګاتسینی ماتوپو په شان سیمې به مناسب خواړه لاسته راوړي، مګر د دوی څاروي به اوبو ته ضرورت لري او د زیاتې وچکالۍ پیشګویي هم شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
هغه کار چې په سویډن کې به لوبغاړو کوو اوس په امریکا کې هم رواج پیدا شوی دی، او هغه دا دی چې لوبغاړي د منډو په وخت کې د سړکونو نه کثافات راغونډوي. پام وکړئ د امریکا غږ دې رپورټ ته، زموږ همکار سید بختیار شاهد درته لولي.
په واشنگتن کې د یو ورزشي کلب روزونکي جیف هاریسن داسې موده کیږي چې د سړک نه کثافات راټولوي. هغه وایي،
This is just my personal ethic where I would go for a run and if I happen to see a piece of garbage
دا زما یو شخصي اخلاقي عادت ده، او کله چې زمنده وهم په لارو کوڅو کې کثافات وینم نو هغه راټولوم. دا زما د پاره د امتحان شکل لري، او کله چې ګورم چې په لار کې کثافات پراته دي هغه راغونډوم او په باطل ځای کې اچوم. دا په حقیقت کې داسې کار دی چې زه هم سپورت کوم او هم د سپورت په وخت کې دې ته پام کوم چې کثافات د خپل گاوند نه راټول کړم. په واشنگتن کې دغه د یو ورزشي کلب روزونکي وایي چې د سړک او لارو نه د کثافاتو راټولول اوس په ټوله نړۍ کې رواج شوی دی، او ډیر داسې خلک شته دي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د لارو کوڅو نه کثافات راټولوي. هغه دا هم وایي چې کله نا کله زه او د ورزشي کلب نور ورزشکاران په داسې جمعي ډول د منډو په وخت کې د سړکونو نه کثافات راټولوو. د سپورتي لوبو د جوړولو یو تنظیم کوونکی دارا ایلن وایي چې د سړکونو نه د کثافات راټولول په اصل کې ډیر ګټور کار دی. هغه وایي،
When I'm training seriously for a marathon, I probably wouldn't be as inclined to stop regularly when I'm running because I'm focused on
کله چې زه د تمرین او یا هم د منډو په مسابقو کې په جدي ډول برخه اخلم نو زه په اصل کې خپل خاص هدف ته متوجه یم، نه دا چې د منډو په وخت کې توقف وکړم او کثافات راټول کړم. مګر بغیر له دې نه چې زه په عادي ډول په نورو ورځو کې منډې وهم او یا کله چې د یو ګروپ سره یو ځای منډې وهو نو زه او زما ملګری به کوشش وکړي چې همدغه د سړکونو او د لارو کوڅو نه د کثافاتو د راټولولو کار په شوق وکړي. د واشنگتن د ښاروالۍ په دفتر کې یوه ماموره جولی لاسن خلک دې تشویقوي چې د سړکونو او لارو نه کثافات راټول کړي. هغه وایي،
When the street looks bad and it's dirty, you're going to feel bad about the neighborhood, about the community. May even feel
کله چې سړکونه چټل وي نو بد ښکاري. تاسو به هم په خپل گاوند او ټولنه کې په دې باب ښه احساسونه لري. حتی کله چې په گاوند کې سړکونه چټل وي نو خلک احساس نه کوي، ځکه چې هغوی د ځان سره وایي چې موږ کولی شو د خپل گاوند په ښکلا کې خپله ونډه اجرا کړو. او هم د دغو کارونو وروسته هر څوک د یوه اجتماعي مسؤلیت احساس کوي. د سپورتي لوبو تنظیم کوونکی اعلان وایي، دا هم ډیره مهمه ده چې د ټولې نړۍ خلک باید په سړکونو او لارو کوڅو کې د کثافاتو د اچول نه مخکې په دې با فکر وکړي چې دا کار ډیر بد دی او زموږ د غونډه لپاره هیڅ ګټه نه لري. هغه وایي دا امید لري چې یو ورځ به خلک منظم شي او په دسته جمعي ډول به د خپل گاوند په پاکولو کې ونډه واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
هند په دې کوشش کې دی چې د جنسي تیریو او زورونو په مقابل کې قوانین سخت کړي او هلته خلک تر ټولو سخت مجازات کړي چې ښځې زوروي او یا جنسي تیری پرې کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د هند پولیس د جمعې په ورځ ویل چې دغه 19 کلن انجلۍ د بس تمځای کې ولاړه وه چې یرغمل شوه او بیا جنسي تیری ورباندې وشو. سیمیز پولیس انورات کومار وای انجلی درې تنه مشکوک کسان چې وس په تخته دی پیژندل ذکر دا غې د کلی وو.
دا تکراری قضیه دی چې په مونږ کې زمونږ هیواد کې د مافیا د فرهنګ شتون څرګندوي. د ښځو او ماشومانو سره د جنسي جنایتونو عاملین ډیر قوي احساس لري چې د جرمونو سزا ورته نه ورکول کیږي.
د هریانا په ایالت کې د صدر اعظم مودی د ملت پالا ګوند بهارات یا جناتا ګوند حکومت کوي چې ډیر لری پرته سیمه ده او محافظه کاره ایالت دی. د زورول شوې نجلۍ مور په هریانا ایالت کې د صدر اعظم مودی د 2015 کال کمپاین ته په اشاره ویل چې صدر اعظم ورته وایي چې نجونو ته تعلیم ورکړي چې وژغورل شي.
They are not just ignoring the issue. دوی نه یوازې دا مسله لپاره غرزوی بلکې تر ټولو بدتره ده چې جنایتکاران د ایالتي ملاتړ نه برخمن دي. دا عمل مسله نوره هم خرابوي ځکه هغوی پوهیږي چې هر څه کولی شي او آزاد به ګرځي.
په هند کې یوازې په 2014 کال کې د جنسي تیری شاوخوا 40,000 قضیې راپور شوې دي. مدنی فعالان وایي چې دا یوازې د ثبت شویو قضیو شمیر دی.
موږ په څنګه ټولنه کې ژوند کوو چې دا ډول زړه بوګنوونکي پیښې پکې کیږي.
په 2012 کال کې د طب د فاکولټې په یوې محصلې باندې په روان بس کې ډله ییز جنسي تیری وشو. هغه نجلۍ مړه شوه خو د ټولې نړۍ په هند کې دغه جدي ستونزې ته ورپام شو. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د ننګرهار د ولایت د دور بابا ولسوالۍ او سیدونکي وای په دغه ولسوالۍ کې سړک خراب دی او د حکومت نه غواړي چې دغه سړک پوخ کړي.
ننګرهار کې د ډیورن لکرخه سره د نختلې ولسوالۍ دور بابا اوسیدونکو وایي امنیتي لحاظ خپل سیمه خوندي ساتلې خو د بیا رغونې په اړخ کې حکومت څنډې ته ساتلې دي. د دور بابا په ولسوالۍ کې د ولسي تړو په مټ امنیت خوندي شوی ځکه نو د سولې ولسوالۍ نومول شوې ده. قومي مشران وایي حکومت دې ولسوالۍ ته ورغځېدلې 20 کیلومتره خامه سړک قیر کړي.
خبره دا چې موږ ډېرې ریزي وکړې د سړک باره کې بلکې خو موږ هیڅ خبره مونږ نکړو. موږ شینوار شپږ ولسوالۍ هرې ولسوالۍ ته سړک پوختلی او دا زموږ سړک کنه نشته. دا څه وجه ده موږ دغه ما خپېږي موږ به څه بد کړي. نو خبره دا چې موږ اول سړک غواړو بیا هسپتال غواړو واورېده او بیا د وطن کې امن او کراري غواړو.
چې امنیت نه وي په هغو کې کارونه شي خو چې موږ امنیت ساتلی دی نو زموږ کارونه نه شوي. هغه نیمګړتیاګانې چې اولنۍ په 200 ولسوالیو سړکونه پاخه شو زموږ د درو اوبه سړک نه پوخ. حکومت را پامدې ګیله منی چې موږ څه بد کړي چې موږ سړک نه پخه کړي. چې امنیت یې موږ ساتو او امنیت موږ ساتلی دی او د دې څنګه او سړک نه راله جوړیږي نو دې بدوان نه پوهه چې موږ بد څه بد کړي.
د دور بابا ولسوال همیشه ګل مسلم وای د سړک جوړېدو پسې پر زاریو مکتوبونو او وینا وستړي شول خو څوک هم غږ نه اوري.
دا ولسوال چې کوم مسلته نو ما رسمي مکتوبونه لیکلي سړک په باره کې کلینک په باره کې ماری په باره کې چې دغه ماشومان سره مرته ناستې لیا بارانی باران پراشي تختی کوروته دا ټول خپل مسؤلیت مرا کړی دی.
خو د ننګرهار د ټولګټو ریاست مرستیال په زل ربی ولیزی وایي د دور بابا سرک به په دوو پړاوونو کې پخیږي.
موږ ډیر زیات ته په تلاش کړی دی چې د دور بابا ولسوالۍ چې یو د امن ولسوالۍ د سلو ولسوالۍ اعلان شوې ده دې لپاره باید موږ ډیر خدمات ارزه کړو. ولې موږ د خپل امکاناتو په دلو دلو سره وکولای شو چې دوه ځلې د ډیزاینران د غوښتي ډیزاین سروې شوې ده او دغه اسناد موږ کابل ته لیږلي وو. هغه سره موږ همکاري کړې وه چې فیرن د نیرا په پروګرام کې دا په دوو بخشو باندې یعنی اول سیکشن دوم سیکشن باندې تقسیم شوی دی چې 10 کیلومتره فعلاً په اعلان کې دی او د دوم سیکشن هم اعلان ته ځي. امید یم او خوشبورم چې ان شاء الله په راتلونکي کال کې وایي ته بودیجه هم ځنګړي شي عمل هم په دې باندې کار هم پیل شي.
که څه هم د دغې ولسوالۍ ډیر شمېر اوسیدونکي له اوږدو کلونو راهیسې د بیا رغونې معارف او روغتیا برخه کې مرستې غواړي خو وایي له نورو سیمو سره په توپیر څوک هم ستونزې نه حلوي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. د فراه په ولایت کې د پولیو واکسین په سمه توګه تطبیق کیږي. نور حال زموږ د همکار خوشحال زلاند په رپورټ کې اوري.
بکوا ولسوالی چې مخکې کلونو پکې د ماشومانو د فلج مثبتې پېښې ثبت شوې وې، اوس سیمه ایز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د پولیو واکسین سم تطبیق خبره کوي. د بکوا ولسوال عبدالغفور مجاهد وایي اوس په بکوا کې عامو ولسونو او قومي مشرانو د پولیو واکسین سره خپله همکاري زیاته کړې ده او د هر کمپاین په لړ کې خپل ماشومان واکسینوي. هغه زیاتوي وسلوالو طالبانو هم د واکسین سره له مخالفته لاس اخیستی چې د دې سره د ګزان واکسین پر وړاندې ستونزې له مخې لرې شوې دي. بل پلو روغتیایی چارواکی هم دی فرا په بکوا ولسوالۍ کې په سمه توګه د پولیو واکسین تطبیق خبره کوي. دی فرا د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالجبار شایق وایي ګزند چې ډیره خطرناکه او ساري ناروغي ده، ماشومان یې د لوی ګواښ سره مخ کړي دي. هغه زیاتوي د قومي مشرانو، دیني عالمانو او رسنیو له لارې د بکوا ولسونه د ګزند ناروغۍ او د پولیو واکسین په ګټو پوه شوي دي.
دقیق هلته آیتان است و په هر کمپاین کې هغه زموږ پلان د تطبیق یا میکرو پلانینګ چې دا اپډیټ کیږي، تازه کیږي او هیڅ کور هیڅ کله زموږ د پلان سره باید پاتې نه سي. نو بنان په وجه چې زموږ فوکس پر خطر ولسوالیان ده، فوکس مو پر بی خطر ولسوالیان مو کمتر ده، بیا هم از مجتمعان پر نور ولسوالیان که خپل اجراءات کوي او واکسین په ډیر ښه توګه تطبیق کیږي.
په همدې حال کې مدني فعالین بیا د فلج ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسین ماشومانو لپاره فرض ګڼي. مدني فعال نقیب الله نیکمل د عامې روغتیا له چارواکو څخه غواړي چې د ګزند ناروغۍ خطرونو او پر وړاندې د پولیو واکسین د ګټو په اړه لا هم د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات کړي.
ډیر مؤثر کار دی چې دوی وکولی شي د معلوماتي پاڼو، د ملا امامانو، د قومي مخورو، ځوانانو او متنفیزونو په مټ د واکسین د ارزش او د ګزند د خطرونو په تراو خلکو ته معلومات ورسوي او دوی ته دا ذهن او فکر ورکړي تر څو په آیندې کې د دغه موضوع په وړاندې جدي واوسي.
طبي ډاکټران وایي په فلج ناروغۍ اخته شوی کس د ټول عمر لپاره په خپلو پښو نشي درېدلی، ځکه په دغه ناروغۍ د اخته شوي کس درملنه ناشونې ده. خو په وینا یې د پولیو واکسین تطبیق کولی شي په ټولنه کې د تل لپاره د فلج ناروغۍ ټغر ټول کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دي. لیمین یازی رپورټ را لېږلې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې ټاکلو لپاره له سیاسي احزابو، مدني فعالینو او د حکومت له استازو سره سلا مشوره کوي. د کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي، خو دوی اړ دي چې د یو شمېر اقتصادي او جغرافیوي ستونزو له کبله خپل پروګرامونه بدل کړي. ښاغلی سیاد وویل د ولسمشریزو انتخاباتو نیټې ټاکلو لپاره یې سیاسي احزابو، مدني ټولنو او د حکومت استازو ته یوه مشورتي طرحه لېږلې ده.
د راتلونکو ټاکنو لپاره موږ هم ژمن یو، چون ژمی را روان ده، د دې لپاره باید ثبتنام وشي. د ثبتنام لپاره باید منظم مهالویش موږ ولرو، منظم وخت ولرو. همدا اوس په اکثره ولایتونو کې واوره ورېدلې ده، په شمالي ولایتونو کې. د دې لپاره د انتخاباتي مبارزو لپاره هم باید موږ کافي وخت ولرو، د دې د استخدام لپاره، د دې د ترینینګ لپاره، د دې د انتقالاتو لوجستیک لپاره، د دې د بودیجې برابرولو په خاطر باندې د دغه ټولو ستونزې چې موږ څېړلې هغه نن ستاسو په مخ کې ږدو.
ښاغلی سیاد زیاته کړه چې د 2014 کال ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د هغه وخت کمیسیون له اتو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی و.
درنور دن کو تاسو امریکا غ اشنا ریډیو نه زموږ سهارنې خبری خبرونه واوریدا. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي وي نو زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې اوریدئ. اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مه پاتې کوئ.